السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2014 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماښام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه د ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. امریکا پر پاکستان د اتو اف 14 جنگي جازونو د خرڅولو منظوري ورکړې ده. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د سید فضل الله وحیدی د منډلو لپاره یې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي چې روس سره ساده انتخاب موجود دی، یا خو د مینسک تړون په مکمل ډول عملي کړي او یا د بندیزونو ته تیار شي. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا پر پاکستان د اتو اف 14 جنگي جازونو د خرڅولو لدې سره د تربیه رادار او نور سامانونو د ورکولو منظوري ورکړې ده. بلخوا هند پر دې ګام اعتراض کړی ده او د امریکا سفیر ته یې خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. د امریکا د دفاعي امنیت د همکارۍ ایجنسۍ پرون ویل دي چې دوی د اف 14 جازونو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دغه جازونو قیمت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسۍ ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد امنیت پرمختګ وکړي. بلخوا د هند بارونو چارو وزارت په نوی ډیلي کې د امریکا سفیر حاضر کړی او ورته یې خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. تر دې وړاندې د هند بارونو چارو وزارت وایاند ویکاس سوروپ په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي وو چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګینې د دا قسمه وسلې به د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي. ټاکل شوی د 400 باچخان پونتون له ګل ورځې بیا پرانستل شي. د باچخان پونتون وایس چانسلر فضل رحیم مرود نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پونتون له دې وجې نه خلاصوي چې ګینې اوس امنیت ښه شوی او مخکې خراب وو. بلخوا چارواکي وایي د امنیت ټینګولو وروستو یې د پوهنتون د پرانستلو اجازه ورکړې. د جنوري په 14 په باچخان پوهنتون وسلوال برید کې د دوو استادانو په ګډون 20 زده کوونکي وژل شوي ول. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د سید فضل الله وحیدی د منډلو لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د کونړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی تیره ورځ په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایان شویب مستغنی نن له مشال رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د اسلام آباد پولیسو او هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به څېړنې کوي او د څېړنو نتایج به په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره شریکوي.
له بلې خوا د پاکستان د پولیسو ویان ویلي چې د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې یې په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د خیبر پختونخوا د کرک ضلع په یو جومات کې د دوو ملایانو ترمنځ په جګړه کې یو ملا وژل شوی دی. د مشال اړیو خبریال وای پرون د کرک په مومبتۍ سیمه کې د دوو ملایانو مولوی عمران او مولوی شاکر ترمنځ د جنمي مونځ په امامت جګړه رامنځته شوه. مولوی عمران په جومات کې دننه د جنمي خطبه ورکوله چې مولوی شاکر پرې ډزې وکړې او هغه په ځای وژلو. مولوی عمران د کرک ضلع نه د پاکستان د قومي اسمبلی د پخواني غړي مولانا عبدالعزیز او خېدی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستو کې درنه مرګ ژوبله اوختي او دا مهال یې غړي په تیښته دي. ولسمشر غني چې پرون یې د جرمني په میونخ ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د داعش پر ضد یې د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې یادې کړې. نوموړي ویل چې تېره میاشت یې په یو لری پرته سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د راډیو غږ خاموشه کړی دی. په دې وروستو کې د افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو یو ویان هم ویلي وو چې په هغه هیواد کې بعد اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه لا نور پراخ کړي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي چې روس سره ساده انتخاب موجود دی، یا خو د مینسک تړون په مکمل ډول عملي کړي او یا د بندیزونو ته تیار شي. امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیا پر ختیځ اوکران کې بیلتون غوښتونکو سره د مرستو په تور اقتصادي بندیزونه لګولي ول. جان کیری نن میونخ ښار کې امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې ویل چې اقتصادي بندیزونه به تر هغې دوام ولري تر څو اوکراین د اوکراین خودمختاري او ځمکني بشپړتیا یقیني شي وینوي او د مینسک تړون هم نه به عملي شوي. د ناتو مشر یان سټولټنبرګ ویلي چې روس یورپ بې ثباته کول غواړي او د اټومي طاقت په توګه مقصد یې ګاونډي هیوادونه راپارول او په دې کې بد اعتمادي جوړول دي. سټولټنبرګ نن د میونخ په امنیتي کانفرنس کې په خپل وینا کې وویل چې ناتو چرې هم روسیې سره جګړه او نه هم نوې ساړه جګړه شروع کول غواړي، خو دوی به خپل سخت غبرګون وښایي. نوموړي ویل چې د ناتو لخوا ختیځ ته فوزي طاقت لیږلو معنی جنگ شروع کول نه، بلکې د جنگ مخنیوي کول دي. سټولټنبرګ د دفاعي طاقت زیاتولو او روس سره د نورو خبرو اترو هم غږ وکړو. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې روس خپل اټومي طاقت ته د زیاتولو اشاره ورکړي. د فرانس وزیر اعظم ایمانیول ولاس ویلي چې روس باید په شام کې په وګړو بمباري ودروي چې د امن خبرو اترو لپاره لاره هواره شي. د میونخ امنیتي کانفرنس کې خپل روسي سیال دیمیتری میتیدیو سره په یو ځای په سټیج کې په خپل وینا کې ولاس ویل چې فرانس د روس د ګټو احترام کوي، خو نوموړي ویل چې په شام کې امن ته اړتیا ده او د خبرو اترو ضرورت دی چې ځکه چې په ګڼې ګوڼې آبادۍ بریدونه ودرول شي. په میونخ کې لوی قدرتونو په غونډه کې په دې سلا شوي ول چې په شام کې په دې اونۍ کې جګړه ودرول شي، خو د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې هغه هیواد به په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. ماسکو وایي چې د هوایي بریدونو هدف اسلامي دولت وسلواله ډله او یوه بله ډله په نښه کول دي چې له سپتمبر میاشتې راهیسې پرې بمباري کوي، خو لویدیځ هیوادونه وایي چې روسیه په شام کې د حکومت مخالفې ډلې په نښه کوي. دا تر دې محل ده بخنه غواړم دا دې محل د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل په خبرونه کې باور. د امریکا لخوا پر پاکستان د اتو اف شپارس جازونو د خرڅولو پر منظوره هند احتجاج څرګند کړی دی. معلومات درکو د چارسدې باچا خان پوهنتون انتظامیه وایي یونیورسټي به د تعلیمي سرګرمیانو لپاره د ګل د ورځې نه واپس خلاص شي. زکونکي سوای د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره په ګامونو لاس پورې کړی دی.
پوسټ آفس پوره بلوچستان میں بن رہے یونیورسٹیز کا حصہ بنائیں گے.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د موبایل فون لارې د ولس شکایتونو اوریدو د پروژې لمخې په زرګونو شکایتونو ترلاسه کړی دی.
هیلث ریلیټډ ایجوکیشن ریلیټډ کې دي شی یو جنرال کمیونټی ریلیټډ مسله ده. دا انفارمیشن دی انت کې په هغه اپ په تر څو چې سبمټ کی ډیپټی کمشنر دا اتوماتیکلی دا کې پټه باندې انت کې سبمټ شي.
لمشال ریڈیو سروس تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته وګورئ. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د اف شپارس جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړی دی او په نوې دلی کې د امریکا سفیر حاضر کړی. له دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت وایان په خپل ټویټر پیغام کې ویلیو چې له دې ګام سره د پاکستان سیمایز مخالف هندوستان مایوسه شوی دی. د زیاته کړه چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي. البته امریکا ویلي دي چې له دې ګام سره به په دغه سیمه کې په پوځي توازن کوم اغیز پرې نه وزي. نور تفسیر اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
امریکا پر پاکستان د اته اف شپارس جنگي جازونو د خرڅولو له دې سره د تربیې ریډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړي، خو هند پر دغه غام اعتراض کړي. د امریکا د دفاعي امنیت د همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د دا قسمه وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي پرونجي ویلي دي چې دوی د اف شپارس جازونو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې جازونو قیمت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد امنیت پرمختګ وکړي. ایجنسی وایي له دې اف پارس جازونو سره به د پاکستان هوایي ځواک وکولی شي چې په هر قسمه موسم او د شپې په تیاره کې عملیات وکړي او د ترګرې پر ضد به یې د عملیاتو ترسره کولو صلاحیت نور هم زیات شي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس وارو په خپل ټویټر پیغام کې هندوستان ته په اشاره ویلي چې له دې ګام سره د پاکستان سیمه ایز مخالف مایوسه شوی. نوموړی وایي دوی له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي. البته د امریکا د دفاع ایجنسۍ ویلي چې له دې ګام سره به په دغه سیمه کې په پوځي توازن کوم اغېز پرې نه وځي. یادوي چې فارم پالیسي مجلې تېره ورځ لیکلي وو له وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د ملاتړ پر سر د پاکستان او امریکا ترمنځ پټ تاوتریخوالی تېره ورځ هغه وخت په ډاګه شو کله چې د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو چیرمین باب کورکر وویل چې هغه به د امریکې لخوا پر پاکستان په رعایتي بیه د شپاړس جازونو د خرڅلاو مخه نیسي. نوموړي ویلي وو پاکستان له هغه سخت دریځې ډلې سره اړیکې لري کومه چې د افغانستان د بې ثباته کولو په امریکایي ځواکونو د بریدونو اوږد تاریخ لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د چار سده پولیسو او ضلعي انتظامیې لخوا تر امنیتي کلیرنس میلاوېدو پس د باچا خان پوهنتون انتظامیې د 15 فروری نه د یونیورسټي د پرانستو اعلان کړی دی. د پوهنتون انتظامیه وایي چې د امنیت هر قسمه ګامونه پورته کړل شوي دي او د ګل رزینه به په یونیورسټي کې تعلیمي سرګرمیانې بحال شي. لسیمینا د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ لري.
د باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل تر مخه پرون د پوهنتون د امنیت او بیا پرانستلو په خپله باندې د وایس چانسلر فضل رحیم مروت په مشرۍ کې یوه مهمه غونډه وشوه چې پکې د پوهنتون سیکیورټي انچارج رجسټر اډمنسټریټر او د چرسدې د پولیسو مشر سهیل احمد د ضلعي انتظامیه چارواکو او نورو مشرانو ګډون وکړو. د سیکیورټي یا د امنیت جج اخیستلو وروسته د پوهنتون انتظامیه ته د پوهنتون د پرانستلو سیکیورټي کلیرنس ورکړی شو.
پولیس چې مشرانو د یونیورسټۍ دوره وکړه او د سپورټي په والی باندې د یونیورسټۍ د حالاتو جهزه واخیسته او هغې د سپورټي حالاتو نه مطمئن شو او هغې نه پس دوی موږ ته سیکورټي کلیرنس راکړو چې یونیورسټۍ اوس داسې حالاتو کې ده چې تاسو کلاو کړي او موږ به مکمل تاسو ته تحفظ هم فراهم کړو. په 15 فروری باندې د پیر په ورځ باندې یونیورسټۍ کله یو اعلان وکړو.
د باچا خان پوهنتون د کونکو تنظیم سټوډنټس اکشن کمیټه مشر عدنان مشال یډو ته وویل چې دوی د پوهنتون د پرانستو ډیره ستاینه کوي او باید زده کوونکو له نور وخت ضایع نه کړی شي. دوی ویل چې پښتانه زده کوونکي او ځوانان ټول عمر امن او قلم خوښ کړی دی او هم د دې قلم او علم په ذریعه به دوی د دغه حالاتو مقابله کوي.
او دا اوس هم نیټ دی دوی ته په کار وو چې دا پوهنتون دوی ډېر مخکې سلام کړو په بچې دا زمونږ ډېر ملګري دي چې دا یو میاشت بد دوه میاشتې سمستر کې پاتې دي نو دوی به فارېږي. دغه چې څنګه مونږ دوی نن بله ورځ مونږ باندې حمله وکړله مونږ وروسته نه شو داسې به مونږ مخکې نه وروسته کېږو سبق زمونږ هتیار دا زمونږ په پټ دی او دوی قدم دریا باندې به مونږ چینج راولو دا څه چینج د امن چینج به راولو انشاءالله مونږ به دې دنیا ته ښایي چې پښتانه هغه قوم نه دی د ټوپک او دا بمونو سره مل
په پوهنتون کې د امنیتي ګامونو بیا ودانۍ او صفایي په اړه باندې سید خان خلیل زیاته کړه.
د صفایي کار او چې کوم ماډ ګوډي هغه هم څه ولا په خپل هر څه ټیک ټاک کې صفا ستره ک او د سکو په حالې باندې کوم کارونه شروع کړو هغه تقریبا د 80% ته رسیدلی دی. په ګډه یو کنټرول روم جوړ او هغې لپاره مونږ کسان هم واخېستل چې هغه به کنټرول رومونه هغې کیمرې کنټرول کوي او دوی باندې به نظر ساتي.
د پامل دا چې تېره میاشت کې په 6 جنوري د وسلوالو برید وروسته باچا خان پوهنتون تر نامعلوم مودې پورې بند کړی شوی وو. په دغه برید کې د یو استاد او زده کوونکو په شمول 2 تنه وژل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په دې موضوع د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ په دې اړه د یونیورسټۍ له وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د امنیت وضع دومره ښه شوې ده چې په ترڅ کې دوی د پوهنتون د خلاصېدو فیصله وکړه.
کومه ورځ باندې دا واقعه وشوه او مونږ یوې ورځې د کوم بلکې دوه ورځو پس مونږ بیا هغه پوهنتون پرانستلی وو خو هلته پرابلم بیا دا وو چې وینې چرته ماتې ګوډې شیشې چرته څه شی مات چرته دروازې ماتې چرته چې کوم هغه پکې تېر شوی وو بل هغه په وجه باندې مونږ وایو چې دغه ماشومان چې بیر راځي چې هغه ته دغه نشانات هغه شانته هغه سیزونه میزونه هغه نه وي ځکه چې دا نفسیاتي هغه د سړي باندې اثر پرېوځي. د دې لپاره هم صرف د سیکیورټي وجه نه وه چې لکه سړی ووایي چې مخکې سیکیورټي ډېره خرابه وه موږ اوس سیکیورټي هغه نه زیاته کوله. سیکیورټي هم خپل تاسو څنګه پوهوي چې خپل
دغه پوښتنه من کوله چې آیا تاسو دا ځل د امنیت په حواله باندې یعنې یا څه ډاډ درکړل شوی دی یا څه خاص ګامونه مو اخیستي دي؟
اقدامات داس دا چې اقدامات اوسنه شونه ساکر سی بده به نه غنه راځي که په نوایو چې به مګه سره میډیا سره هغه شی به کولایويږي لکه هغه کما تاکه ټوکه چې د لسیزونه ماتو هغه مجور راجو کول بلبونه مزیت کول نور چې کوم
صحیح پروډکټ دی کی بل خبره دا چې آیا په خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې چې کوم زده کوونکي دي او استادان دي دا به ورسلام ګرځوي تاسو به هم دغه اقدام ورسره سره کوي په امنیت کې کنه؟
ما ان سی سی میکړ دی نه پس نه نه ګرځولای شم نه خپل ځاني ولې دروغ وایم نه زه نشم دغه شی نه ګرځولای نه ما ته خوند راکړي خو سپات شو استادان چې کوم دي استادان غریبانه کلاشن کوفو وال خو نه دي خو دا چې کول ناراضي تاته پته د شکمو کې دی کله کله کلی نه چې راځي څوک تر تمخ ته شي څه شي بیر هغه حفاظتي هغه پر خپل تماچی مماچی څه شي یو نیم سره
یعنی د بچا خان په هنتون په پالیسی کې استادانو یا ځکونکو ته رسمي دا نه ویل کېږي چې تاسو په ټوپک تماچی دا ګرځي
نه تاسو نه رسمي نشم رسمي مې نه ورته ویلي دي او غیر رسمي چې دا کنه غیر رسمي توګه باندې تاسو خپل پوي چې لکه اوس مثال کولونه خلک راځي بل چرته نه بل چرته منګه سره لیلیو کې چې کوم دا کنه استلو کې اصل کې تقریبا اصل کې مسره الکان بسلو رسو نه زیاتی او جنکې چې دي جنکې یو شپتا دی جنکې دي نور منګه غا پیک اند ډراپ او پښتو کې سو پلی افیشل راخیشل وړل راوړل چې کوم دي کنه موږ وړل راوړل کوو البته وړل راوړل موږ شو کولای ته مطلب منګه پونتون خلاص هم په خپل ګاډو کې ورته چې ګاډه په خپل باندې چې کوم دي په باندې غدغه غلیکل شي دي په ټولو موټرو باندې او بسونو باندې د دې لوجنه هغه ځما نه دي صرف نور پونتونونو دغه شنو هم ګاډي هغه خپل بند کړی دي خلک به خپل لکه تګ را تک تاسو وسیله ګوري شي.
خو ډاکټر فضل الله مراد څه اخیری سوال دی یو بل خبره د امنیت په برخه کې دا و چې یو تجویز دا راغلی وو چې د باچا خان پونتون ځخه به چې د باچا خان تصویر لري کو نو ممکنه د بیا امنیت خوندې شي نو دا اوس داسې اقدام
دا داسې وشو چې دا سپیکر څه راغلی وو او سپیکر سیف سره نور د پارټي مارټي ول خلک سره راغلي کنه د شیانو سپیکر له خلې مداسې سره کوي وته لای دا تصویر دی لري کې او پلان کوي تصویر دی دغه شی تصویر له بتا چې په کوم ورځ د شلم تاریخ باندې واقع شي وا هغه کسانو په بټ باندې مطلب د دې ټوپک په بټ د کلاشن کو په برمن د بچا هم تصویر مات کړی و دینه مطلب یو اگر راځي یو بری راځي چې لکه ولې لکه کوم سوال ده بچا هم په کوم تصویر چې کوم دی هغه اغه زمونږه لوګو دی که زمونږه غو تصویر دی هغه سرکاري په توګه باندې دا خو مګه مارینو د پونتون دی
یعنی تاسو لري کوي نه تاسو تصویر
باندې سوال نه پیدا کیږي یو تصویر خو نه دی خو بلا تصویر لري یو دفتر کې تصویر لګی دی لکه مته نه جناسې تصویر دی د تصویر دی سپوز هغه ماسو مشي لري کوي سوال نه پیدا
دا باچا خان په هنتون لا وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي.
د بلوچستان حکومت وای په خیبر پختونخوا کې پر تعلیمي ادارو تر بریدونو وروسته په ټوله صوبه کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي دي او په همدې لړ کې به د کوټې په شمول د ټولې صوبې تعلیمي ادارو سره واچ ټاورز یا د پیرې مینارونه جوړ کړي. خدای نور ناصر لسیمه نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان اسمبلی د جمعې د ورځې په ماښامنۍ غونډه کې یوې حکومتي غړې یاسمین لهړی وغوښتل چې د یوه تحریک له لارې په دغه صوبه کې د تعلیمي ادارو د ساتنې په هکله د حکومت پر هلو ځلو بحث وکړي، خو د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکټي په دې خبره دا تحریک رد کړل سو چې په خبره یې په اسمبلی کې پر دې بحث کول ترهګرو ډلو ته معلومات ورکول دي. سرفراز بوکټي په دې غونډه کې وویل د ترهګرۍ پر ضد جنگ ټوکې نه دی چې پټ معلومات ښکاره کړي. حکومت چې په دې لړکې کوم قدمونه اخیستي هغه خو ډیر دي، خو زه به یې لږ دلته ذکر وکړم. او که چیرې دا هر څه موږ په میدان ووایو نو د دې مطلب بیا دا راځي چې یا خو موږ د ترهګرو مرسته کوو او یا بیا هغه نیمګړتیاوې چې موږ یې لرو هغوی ته ور په ګوته کړو. د ترهګرۍ پر ضد جنګ کول ټوکې نه دي چې په اسانه یې واخلو او په هر څه برملا بحث وکړو. بوکټي د اسمبلی په غونډه کې په وینا کې زیاته کړه حکومت یې د تعلیمي ادارو د ساتنې لپاره په ټوله صوبه کې له تعلیمي ادارو سره واچ ټاورز یا د پیرې مینارونه جوړوي چې په لومړۍ برخه کې به یې د کوټې بیل بیل پوهنتونونو او پوهنځیو ته سل مینارونه تر مارچ میاشتې پورې ور جوړ کړي. په ټول بلوچستان کې همدا واچ ټاورز یا د پیرې مینارونه جوړوو چې د ټیکې ورکولو لړۍ روانه ده. د اعلی وزیر په خصوصي امر مو په دیرش ځکه ځننه په کوټه کې تر سلو پورې همدا د پیرې په مینارونو کار روان کړی او تر مارچ مخکې به دا د پوهنتونونو حسابي
یونیورسيټیز کا حساب بنائیږي.
د بلوچستان صوبې د کورونیو چارو وزیر سرفراز بکټي وویل حکومت او امنیتي ادارې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سره یو موټی دي او له لومړۍ ورځې راهیسې هر وسلوال ته د ترهګر په سترګه کتلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد یو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د موندلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د کونړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی تیر ورځ په اسلام آباد کې د نامعلومه وسلوالو لخوا وتښتول شو. له بلې خوا د پاکستان د پولیسو ویان ویلي چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې د سید فضل الله وحیدی د تښتول کېدو موضوع به جدي سیړي او نتایج به افغان چارواکو سره شریکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم د ښاغلي وحیدی په لټه کې دی.
د اسلام آباد پولیسو او هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به څېړنې کوي او د څېړنو نتایج به په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره شریکوي.
د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ د پاکستان له مرکز اسلام آباد څخه د نامعلومو کسانو له لوري وتښتول شو. سینهوا خبری آژانس د پاکستاني پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له خولې ویلي چې وحیدی د خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی و. له بلې خوا د پاکستان د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې
پروتوکول افسر اویل چیزین کسان پا گاڑی کی راغلل او دی یہ ددان سر یوڑو تر دی دما پتہ نہ دلگی دلی چی ہغی چرتا وڑے او چا وڑے منگ مقدمہ درج کڑے او دھاغ دا لٹن کار روان دے او پلٹنی ہم جاری دی
پولیسو همدارنګ ویلي چې وحیدی د اسلام آباد په فیس 7 سیمه کې یو هوټل کې اوسېده او د خپل یو 12 کلن لمسی سره نږدې رستورانت ته تللی و چې د ناصرګندو کسانو لخوا وتښتول شو. تر اوسه پورې چا د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. فضل الله وحیدی چې د حمید کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې د کونړ او ورپسې د هرات والی و، د ولسمشر اشرف غنی د واک په لومړیو کې هم د سمودې لپاره د هرات د سرپرست والی په توګه دنده ترسره کوله او تل د پاکستان پر ضد څرګندونې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په کرک کې د جمعې د مانځه د امامت کولو په سر د دوو ملایانو ترمنځ جګړه شوې ده. پولیس وایي په جګړه کې یو ملا ووژل شو. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود په رپورټ کې راکوي.
پرون مسپشین مال د کرک په سیمه ممبتیق شئ د جمعې د لمانځه په وخت د دوو ملایانو په منځ کښې د جمعې د لمانځه د امامت د کشلې په وجه یو ملا مولوي شاکر او د هغه په وسله ترنګلیو ملګریو په مخالف ملا مولوي عمران باندې د جومات په میراب کښې دننه ډزونه وکړل، په هغه ځایي ووژلي. برید کوونکو قاتلانو دوه موټر سایکل او یو موټر کار په موقع پریشی د پیش د زینا په تیشته کښې بریالي شوي دي. په دغه باره کښې مې چې د کرک پولیس تاڼې له تمبر سره تماس ونیوه، هلته موجود مدد محرر نظیردا د پیش په دا رنګ پخلای وکړلې.
پرین جمعې لمانځه کښې په امامت سره ګنده شوي دي، پستول خو دواړې سره وې، خو په موقع باندې هغه یو نمبر په مخکې کړی ده، دغه عمران نومېده چې دکې مړ شو. دا ویشته ده په موقع باندې هغه موقع نه واتې دي، هغه باندې دعا کړې علیم خان نامې دي تڼې دور ده، څو نوره چا باندې دعا نه کړې سره په دغې یوه باندې کړې، خو ګرفتاري یا نه ده پکې شوې.
یاده دې وي چې وژلی ملا مولوي عمران په کرک کښې د قومي اسمبلۍ مخشني نماینده مولانا عبدالعزیز اشحای دی، چې د قوم د وژلو پرچا د مولوي شاکر پلار علیم چې کوم په موقع موجود و او د انګو په پولیس کښې انسپکټر دی په خلاف پرې کړې شوې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو دینی مشرانو په متفقه توګه د هر ډول ترهګرۍ، مذهبي سختدریځۍ او فرقهییز تشدد غندنه کړې. په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان علما کونسل یو کانفرنس جوړ کړی و چې پکې تر 500 پورې دینی مشرانو ګډون وکړ. د کانفرنس په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي چې پر سکولونو پوهنتونونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي. نور تفصیل له ګلایاز اورو.
په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو او د پاکستان دینی مشرانو په یو کانفرنس کې د وسلوالو لخوا د سکولونو، پوهنتونونو او جماعتونو په نښه کول په سختو ټکو کې غندلی دي. د پیغام اسلام په نامه کانفرنس د پاکستان علما کونسل جوړ کړی و چې مشري یې د فلسطین مفتی اعظم الشیخ محمد احمد حسین وکړه. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کانفرنس کې د قطر، سعودي عرب، فلسطین، بوسنیا، کویت، بحرین او د نورو اسلامي هیوادونو تر 500 پورې دینی مشرانو ګډون وکړو او په مشترکه اعلامیه کې یې ترهګري، سختدریځي او فرقهییز تشدد غندلی دی. د زیاته کړه
په دې کانفرنس کې ډېر واضح موقف و چې پر سکولونو او پوهنتونونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي. د دغو خلکو نه خو له دین سره، نه هم له اسلام سره، نه له اخلاقیاتو سره او نه هم له پاکستان سره څه تعلق سته. په دې هکله د پیغام اسلام کانفرنس اعلامیه ډېره څرګنده ده.
مولانا طاهر اشرفی وویل چې په دې مشترکه اعلامیه ټول اکابرین متفق دي او دا د پاکستان په تاریخ کې د دینی مشرانو تر ټولو لویه اجتماع وه.
جو لوگ دین کے نام پر یا ویسے بے گناہ انسانیت کو قتل کرتے ہیں
ټولو دا خبره کوله چې کوم خلک د دین په نامه وژنې کوي، که یې ریاست کوي، که یې هغه داعش کوي او که القاعده کوي، دا د قبلولو وړ نه دي، دا د شریعت خلاف دي. په دې کانفرنس کې د هر ډول ترهګرۍ غندنه شوې.
په اسلام آباد کې د دینی عالمانو له غونډې نه وړاندې هم وار په وار د ترهګرۍ خلاف داسې قسمه کانفرنسونه جوړ شوي ول. په پېښور کې کارپوه ډاکټر قبله ایاز د دینی علماو د غونډو د ارزښت په اړه وایي که څه هم دا ډېر اهمیت لري خو باید په دې عمل هم وشي.
اصلي خبره خو د بیانیې ده، د نریټیو ده، او هغه په مذهب کې نغښتې ده. نو چې تر څو پورې دې مذهب صحیح بیانیه نه یې خلکو ته را مخکې شوې، دومره ښکاره خبره ده چې د ابهام یو کیفیت به وي. اوس په پاکستان کې چې په آرمی پبلک سکول او په باچاهان یونیورسٹی حمله وشوې، نو د دې نه بعد د بیانیې ابهامات لږ کمیږي لګیا دي، او خلک پوهېږي چې دا ترخمیر چې کوم دي دا د معاشرې دپاره او د مذهب دپاره صحیح نه دي او ښه نه دي.
ډاکټر قبله ایاز وویل که چېرې دا کوششونه دوام ولري نو ممکنه ده چې د خلکو ذهنونه صفا شي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنری گړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 15 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماخام 5:30 بجې کیدونکې دي. لن خبرونه یو وار بیا له ګل ایاز اورو.
امریکا پر پاکستان د اتو اف 14 جنگی جازونو د خرڅولو له دې سره د تربیې، رډار او نور سامانو ورکولو منظوري ورکړې ده. بل خوا هند په دې ګام اعتراض کړی او په نوې ډیلي کې نن د امریکا سفیر حاضر کړی او ورته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. ټاکل شوی د 400 باچا خان پونتون له ګل ورځینه بیا پرانستل شي. د باچا خان پونتون وایس چانسلر فضل الرحیم مروت نن له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې پونتون له دې وجې نه خلاصوي چې ګینې وس امنیت ښه شوی او مخکې خراب و. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د سید فضل الله وحیدی د موندلو لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د کونړ او هرات پخوانی والي سید فضل الله وحیدی تېره ورځ په اسلام آباد کې نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان شعیب مستغنی نن له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د وحیدی موندلو لپاره ورته پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی دی. دا خبر پختونخوا د کرک ضلع په یو جومات کې د دوو ملایانو ترمنځ په جګړه کې یو مورا وژل شوی دی. د مشال راډیو خبریال وایي دا پیښه پرون د کرک په ممبتی سیمه کې رامنځته شوې چې دواړو ملایانو د جمعې په خطبه لانجه وه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې رستو کې درنه مرګ جوبله اوختي او دا مهال یې غړي په تیښته دي. نوموړي دا خبره پرون په میونخ کې د امنیتي کانفرنس پر مهال کړې. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي چې روس سره ساده انتخاب موجود دی، یا خو د منسک تړون په مکمل ډول عملي کړي او یا د بندیزونو ته تیار شي. امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیا پر ختیځ اوکراین کې له بیلتون غوښتونکو سره د مرستو په تور اقتصادي بندیزونه لګولي ول. د ناټو مشر یان سټولتنبرګ وایي چې روسیا یورپ بې ثباته کول غواړي او د اټومي جنگ او د اټومي طاقت په توګه مقصد یې ګاونډي هیوادونه راپارول او په دې کې بې باوري رامنځته کول دي. پخوا د فرانس وزیر اعظم ویلي چې روس باید په شام کې په وګړو بمباري بند کړي چې د امن خبرو اترو لپاره لاره هواره شي. دواړو مشرانو دا څرګندونې په میونخ ښار کې د امنیتي کانفرنس پر مهال کړي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل آیا سره وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سیرت ظهیر نو واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې د پاکستان او هندوستان په مذاکراتو لیکلې او وایي د پاکستان دفتر خارجه وینا ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د سکرتارانو په کچ مذاکرات ختم کړی شوی نه دي او دې لړکی د دواړو ملکونو ترمنځ رابطې روانې دي او ډیر زر به نیټه وټاکل شي. د ادارې په وینا هند کې د ممبئی حملو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ روان مذاکرات ځنډولې شوي وو. له دې وروسته بیا د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقاتونه هم وشو او له دې تم څرګندېده چې اوس په د دوه ملکونو ترمنځ مذاکرات پیل شي، خو د دغې باوجود هم مذاکرات شروع نکړی شو. دریز یې توی کلک پام وکړی شي نو داسې قوتونه شته دي چې نه غواړي د پاکستان او هندوستان تعلقات ښه شي، بلکې دغه قوتونه د جنوبي ایشیا امن هم خرابول غواړي. نو په داسې صورتحال کې هندوستان او پاکستان دواړو لبا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او دغه رنګ هندوستان له د پاکستان په حق خپل پالیسی باندې هم نظر تیرول ضروری دی. ادریا اخر کې لیکي په موجوده صورتحال کې د پاکستان او هندوستان د مذاکراتو سلسله شروع کول ډیر ضروری دی، ځکه چې د دواړو ملکونو د خطا لوکاتو سره د منطقي امن او ترقی تړلې ده. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر کرس پنه خپل ادریا کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو واری بیا په چین پاکستان اقتصادي راهداري اندېښنې څرګندې کړې او وایي مرکزی حکومت ورسره دوکه کوي. د اقتصادي راهداري منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل برخه نه ورکړی کیږي او د چین سفیر هم وایي چې مغربي روټ د منصوبې برخه نه ده. ادارې مخکې د وزیر اعلی دخلي لیکي چې د یادې منصوبې د پاره ټولې پیسې د مخکې نه ویشل شوې دي، خو د دې باوجود به دوی د خپل حق لپاره اوازونه پورته کوي او دغه لړکی دوی یو کمیټي جوړه کړې ده کومه چې به ډېر زر د وفاقي وزیر حسین اقبال سره وویني او که په هغې ملاقات کې هم زموږ خبرې ونه منل شوې نو د هغې وروسته به د راتلونکي تګلاره ټاکي. ادارې اخري کې لیکي چې په دې معامله وخت په وخت د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لاړه اندېښنې مخې ته راغلي، خو وزیر اعظم او مرکزی حکومت بیا د هغې جواب ورکړی. البته دا ځل د وزیر اعلی په بیان هیڅ چاره د عمل نه دی ښودلی. که حقیقت کې څه مسله وي، نو بیا صوبایي حکومت لا د دروغو په وعدو د خپل موقف نه اوړېدل نه دي پکار. او که داسې نه وي، نو باید چې دا د ملکي ترقۍ لویه منصوبه لانجمنه جوړولو نه ډډه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورین افیرز مجلې په یو مقاله کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نامنیت موضوع ته کتنه کړې ده. مجله لیکي په دغه سیمه کې حالات هم د پخوا په شان دي چې هلته هم د یاغیتوب مسله پر ځای ده. بلخوا فورین پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې دې ته ضرورت دی چې امریکایي سرتیری هلته پاتې شي. دا هغه څه دي چې د امریکایي ولسمشر سلاکاران یې په حق کې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې واورئ. فورین افیرز مجلې کې په کشمیر کې اوسنی حالات د 1900 یامو د وخت نه بدل نه ښکاري چې هغه وخت په دغه سیمه کې د یاغیتوب له امله د پاکستان او هند ترمنځ د سرحدي پولیسو باد ته ګواښ ورپېښ شو. مجلې کې که څه هم دا د اندېښنې یوه خبره ده، خو بیا هم په دې وروستو کلونو کې د نړیوال امنیت چارو پوهانو دا سیمه له پامه غورځولې ده. مجله د دې یوه وجه دا خبره ښایي چې په جموں کشمیر کې د کال 2001 او 2012 ترمنځ په تشدد کې ورو ورو کمی تر سترګو شو. دا هر څه د سختو امنیتي ګامونو، نړیوال فشار او د بیلتون پالو او پاکستانی حکومت سره د سنجیده سیاسي معاملې له امله ممکن شو. مجله لیکي خو د هغې وخت را په دې خوا پر کشمیر د هند د مسلسل کنټرول له امله سیاسي محرومیانې رامنځته شوي دي. مجله لیکي د کشمیر په جنوبي برخه کې د وسلوالو تنظیمونو سر واپس راپورته کېدل د ګواښ یو بله علامه ده. په کشمیر کې میشت ځینو کتونکو، خبریالانو او شنونکو په خبره غیر فعاله شوې وسلواله ډله حزب المجاهدین واپس فعاله شوې ده، ځکه چې په لیکو کې زیات کسان ګمارل شوي دي. بلخوا فورین پالیسي مجله لیکي چې د امریکایي ولسمشر د کورنو چارو امنیت ځینې سلاکاران د دې خبرې حوصله افزایي کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیان پاتې کړل شي. امریکا د روان کال تر اخیره له دغه هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وستلو لپاره مهلت ټاکلې دی. مجله لیکي په دې وروستو کې د طالبانو په ځینو ځایونو قبضې لوړ پوړي پوځي چارواکي اندېښمن کړي دي. د هغو په فکر له هغه هیواده د ټولو ځواکونو ویستلو سره به د افغان پوځیانو صلاحیت زیاتولو هلې ځلې اغېزمنې شي. د دې تر څنګ د جمهوري ادارو د مضبوطولو لپاره پورته کړل شوي ګامونه متاثره کېدای شي. مجله لیکي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتېرو شمېر د موضوع نه زیاته دا خبره مهمه ده چې د افغانستان د راتلونکي لپاره څه په پام کې دي. د مجلې په خبره د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه جواب شوې نه ده. مجله زیاتوي اصلي موضوع دا ده چې نوی ولسمشر به نیت ولري چې دا مسله وڅېړي، او دا چې آیا موجوده ولسمشر به هغه ته داسې لارې پرېږدي چې دغه مقاصد ترلاسه شي که څنګه.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد جګړه کورنۍ نه بلکې سیمه ییز او نړیوال عوامل لري. نوموړی چې دا مهال د منشن په 250 امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني کې دی، پرون یې په دې کانفرنس کې د وینا پر مهال په سیمه او نړۍ کې د روانې بې ثباتۍ په عواملو او ورسره د مبارزې پر لارو چارو څرګندونې وکړې. ولسمشر غنی همداراز د ترهګرۍ پر ضد د خپل حکومت پر هغو هڅو چې د کور دننه او بهر یې کوي هم وغږېده. د افغان ولسمشر د وینا مهم ټکی اجملان وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی ویل ډیر کله د افغانستان جګړه یوه کورنۍ جګړه ګڼل کیږي چې داسې نه ده. د نوموړي په وینا لومړی خو په نړۍ او سیمه کې کړکیچونه د دې سبب شوي چې نامنی افغانستان په مستقیمه توګه اغېزمن کړي. ولسمشر غنی په دې لړ کې د چین، روسیا او په ځانګړې توګه د پاکستان نومونه یاد کړل. نوموړي د ستونزې دویم سبب داعش یاد کړ او زیاته یې کړه. ولسمشر غنی وایي کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداری ورکړ، په ځانګړې توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې، نو دې ته د داسې یوې هڅې په توګه وکتل شول لکه زه چې افغانستان ته پاملرنه اړول غواړم، خو نن زه هیله لرم چې هیڅوک به له دې حقیقت څخه انکار ونه کړی شي. ولسمشر اشرف غنی القاعده په افغانستان کې د روان کړکیچ د دریم سبب په توګه یاد کړ او ویل چې دا ډله له منځه نه ده تللې او دا مهال دوی د القاعده له یوې نوې بڼې سره مخ دي. افغان ولسمشر د پاکستان د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په سیمه کې د نامنۍ او د نورو سببونو په توګه یاد کړل او ټینګار وکړ چې جرمي اقتصاد د دې ټولو د خړوب لپاره یوه ګډه سرچینه ده. نوموړي ویل تر هغې چې د ترهګرۍ د عواملو په له منځه وړلو کار ونشي، د دې پدیدې پر ضد هر ډول هڅې به بشپړې نه وي. افغان ولسمشر د ده په وینا په نړۍ کې د سیاسي تاوتریخوالي د 15 څپې پر ضد په ګډه په نړیواله د اسلامي هیوادونو په سطحه او همدارنګه په سیمه ایزه ملي او ځایي سطحه د تنظیم شوو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی په دې اړه تر اوسه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د مبارزې د یو ګډ چوکاټ نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یاد کړل، خو پر دې سربیره افغان ولسمشر راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړه. اشرف غنی په دې برخه کې د ناټو او سیمې د هیوادونو ځینې اقدامات په ښه پال یاد کړل او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو مننه یې وکړه چې په افغانستان کې یې د غوڅ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. نوموړي همدارنګه له چین او د منځنۍ اسیا له هیوادونو په ځانګړې توګه ازربایجان او ترکمنستان، همدارنګه د سیمې له نورو هیوادونو هندوستان، ایران، روسیه او ترکیې سره د خپل حکومت نږدې کار وستای او زیاته یې کړه. د دې هیوادونو سره د یو داسې تفاهم رامنځته کېدو په بهیر کې دی چې ومني یو باثبات افغانستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي په افغانستان کې په ملي سطحه د روانې بې ثباتۍ پر ضد د خپل حکومت کورنۍ هڅې وستایلې او د خپل نړیوالو متحدینو یې مننه وکړه چې د داعش پر ضد حماس اقدامات کوي چې د القاعده شبکې پر ضد یې کول. امریکایي چارواکي باور لري چې د داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې له زرو تر درې زرو پورې ملاتړي لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره یو عملیاتي اډه جوړه کړي. افغان ولسمشر د منشن په کانفرانس کې د کډوالو پر بحران هم خبرې وکړې او پر اروپایي هیوادونو یې غږ وکړ چې که نه غواړي کډوال ورشي نه له دوی سره دې د ثبات او کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي د روانې میاشتې تر پای پورې د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کیږي، د افغانستان لپاره د روس استازي زمیر کابلوف وایي په نږدې راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. بلخوا د افغانستان د سولې د شورا غړي عطاءالله لودین وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد له وروستۍ غونډې وروسته خلکو ته ژمنه ورکړې چې ډېر ژر به له طالبانو سره مخامخ خبر نیټه اعلان شي او دوی هیله مندي چې هم داسې به وشي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل اناورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مهال باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته ډېره تمه ونه شي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د شخصا په دې پړاو کې د افغانستان د سولې د بهیر د پیل لپاره هیڅ ډول راتلونکی نه ویني. کابلوف چې پرونه د انټرفاکس خبري اژانس سره خبري کړې ویلي کېدای شي چې د 2014 میلادي کال د مني په موسم کې د طالبانو او افغان حکومت د سازو ترمنځ د خبرو اترو د پایل په اړه څه وویل شي، خو په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې ممکن نه ښکاري. خو د افغانستان د سولې شورا وایي دوی او د افغانستان خلک زر تر زره د سولې د خبرو اترو د پایلې هیله لري. د سولې د شورا غړي مولوي عطاءالله لودین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خارجه وزارت هم خلکو ته امیدواري ورکړې ده، وعده یې ورکړې ده چې انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې به دا مذاکرات شروع کیږي. د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري چې اوږده په جنګ کې پاتې شي، اوږده په نامنۍ کې پاتې شي. د څلوېښت کالو په اوږدو کې تقریبا دوی د نامنۍ شاهد دي، د قتل و قتال او د مرګ ژوبلې شاهدان دي. موږ هیله مند دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او ښه نتایج ورباندې مرتب شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیر شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو خبرو د درېمې غونډې وروسته وویل له طالبانو سره د مخامخ خبرو د نیټې د ټاکلو لپاره د همغږۍ د دې څلور اړخیزې ډلې لخوا هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې چې د رواني فبروري د میاشتې تر پایه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل نیټه وټاکل شي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل په هدف ته څلور اړخیزو غونډو څلورمه هغه د فبروري د میاشتې په 23 نیټه بیا په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې خپله طالب استازو په قطر کې د پګواش لخوا په جوړې شوې غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا فورن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي سربیره پر دې چې په دې هیواد کې ډېرې لاسته راوړنې شوي خو لا هم په ځینو برخو کې خطرونه شته. نوموړی دا وړاندیز هم ورکوي چې باید افغانستان ګڼ فکري زدود راژوندی کړل شي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
په فورن پالیسی مجله کې دا لیکنه شهرزاد اکبر کړې ده. لیکوال د افغانستان د آزادې ټولنې ادارې مشر دی چې د جمهوری او ګڼ فکریز افغانستان په بهیر کې د ځوانانو ور شاملولو پر چارو کار کوي. لیکوال وایي د افغانستان حالات پر یو څوکه ولاړ دي. په ځینو حوالو یې ډېر زیات پرمختګ کړی دی. د دې په وینا د طالبان په واکمنۍ کې آزادي رسنۍ یا میډیا له سره ونه، ښځې په کور کې بندې وي او له تعلیمه محرومه وي، دوی نه کار کولای سو او نه هم له سړي بغیر بهر ته وتلی سوې. خو د لیکوال په خبره اوس وضع بدله سوې ده. د افغانستان په پارلمان کې 28% ښځې دي او په ملي حکومت کې 4 ښځینه وزیرې دي. دا شان رسنۍ د پراخېدو په حال کې دي چې خلک خپلو مشرانو باندې نیوکې کولای سي، خو د دې په وینا دغه ټولې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. هم تیره میاشت طالبانو په بومي برید کې د تلو ټلویزیون غړي وغشل. دغه رنګه په کلیوالو سیمو په تیره بیا په هغو سیمو کې چې پکې جګړه ده د ښځو حالت ښه نه دی او لا هم هلې ځلې کوي چې ځان ته پیسې وګټي، د صحت او تعلیم اسانتیاوې ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ شهرزاد اکبر وایي افغانستان باید ګڼ فکریزه ټولنه بیرته راژوندۍ کړي. د دې په وینا پخوا افغانستان د یهودیانو، هندوانو او سیکانو کور هم و، خو د کورنۍ جګړې او بهرني مداخلتونو له وجې افغانان وهڅول سو چې یوازې د سیاسي اسلام له لارې د ځان دفاع وکړي، چې له وجې د مذهب تشریح ډېره محدوده سوه. د دې په خبره افغانان په آزاده ټولنه د فکر پر آزادۍ او په ګڼ فکریزه سیاست یقین لري او باید دغه نور هم شکلن سي. لیکوال زیاتوي چې د امنیت د خرابې وضع سربېره هم د هیواد د ثبات او ښه راتلونکي په اړه خوشبین دی، دا ځکه چې ورسره بله لار نسته او هم افغانستان د ده کور دی.
دا وو عبدالحی کاکر. د جمعې په ورځ د افغان حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد غلام منګل د خوست په نسبتا ناامنه ولسوالۍ صبریو کې له قومي مشرانو او دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې افغان طالبان سولې ته راوبولي. د له قومونو او خلکو غوښتل هغه طالبان چې افغان نه دي او له بهره د دې هیواد د ورانولو او د افغانانو د ځورونې لپاره ورغلي له خپلو سیمو وشړي تر څو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي شي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل بلند کوي.
د افغان حکومت یو شمېر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام له خوا بدي او پر وسلواله جګړه بوخت دي، دوی د مشران را پخلا کړي، خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبریو او یعقوبۍ پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دیني عالمانو یوې غونډې ته ول پردي وسلوال زموږ د خلکو د ځورولو او زموږ د هیواد د ورانولو لپاره راځي، خو هغوی بیا خپل وطن ویجاړۍ ته نه ورکوي.
زموږ د کلي ولس صالح سره په خبره پوه شئ، مختلف عواملو باندې تللی دی، باید هغه ته خدمات ورکړو، خو پردی پردی دی. جهاد دلته را وکړی دی، په خپل ملک او په خپل وطن کې جهاد نه کوي، له بلې سیمې راځي، خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګری، ما دیني عالم بې عزته کوي، زما وطن خرابوي.
یعقوبی او صبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالۍ ده، د خوست په نعم سیمو کې راځي، چې په تېره نږدې یوه نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغونې چندانې کارونه نه دي شوي، خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
په خپل ولسوالۍ سیمه او بانډو کې چاته د دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسي ښایسته او ګلالي ماشومان، ورونه او زامن د خپلو غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولی او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅوي، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړئ تر څو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختیو لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکم شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبری له خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یا د ولسوالۍ ته بیلابیلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلق کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خوروز به خپله دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځته ارتللی شي.
بل خوا د صبریو د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقیو پر سیانونو خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وای پر موبایل فون د ولس شکایتونو اوریدو د پروژې نه مخې په زرګونو شکایتونه ترلاسه کړي دي. دغه پروژه خواوشا سلور میاشتې وړاندې پیل شوې وه. د دې پروګرام له مخې خلک کولی شي د خپل موبایل ټلیفون له لارې خپل ورځني شکایت تر چارواکو ورسوي. تفصیل له اسلام آباد د رابع اکرم خان په رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې حکومت ته د اولس شکایتونو ازالې لپاره شروع کړی شوی د موبایل فون د یو پروژې د لارې 15000 نه زیات شکایتونه ترلاسه شوي پسې کې چې شاخوا 3.5 سره هوار شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت دا پروژه څلور میاشتې مخکې شروع کړې چې پکې ورسره 18000 خلک رجسټر شوي دي. دې پروژې ته انډراید سیټیزن پورټل ویلی شي او د دې د لارې اولس کولی شي چې خپل شکایتونه سرکاري ادارو ته ورسوي. دا پروژه د برطانیې یو غیر سرکاري ادارې ډپارټمنټ فار انټرنیشنل ډیولپمنټ په مرسته شروع کړې شوې ده. خیبر پختونخوا حکومت د دې پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ یو چارواکي عادل رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی دا پروژه د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو 900 سرکاري دفترونو کې کار کوي. د ده په وینا چې د ټولو سیاسي شکایت د پیښور نه راغلي دي.
پرسنل پرابلم دے چاغا یو سرکاری دفتر سرداغی کار کی پرابلم دے یا حل کی نا یا دغی لوکل کمیونٹی لیول باندې سے ایشو دا د اوبو مسئلہ دا صفائی مسئلہ دا غیر قانونی سے کار روان دے اگے بارے کی دے حکومت تے اطلاع اور کول غواڑی نو دا انفارمیشن دے انت کے پا ایپ پتر باندې فوٹوگراف آڈیو ویڈیو ٹیکسٹ چې سم انفارمیشن دې سره اویلیبل هغه انفارمیشن دې چې سبمټ کی نو دا اتوماتیکلی ڈپٹی کمشنر دا اتوماتیکلی داږي په سیستم باندې هلته کې سبمټ شي.
دوی چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د خیبر پختونخوا 50% خلک د دې پروژې نه مطمئنه دي او شاوخوا 30% خلک شکایت لري چې مسلې نه دي هواري شوي. دی وایي
هغه څه مونږ ته دا پته لګي چې کوم افسران دې چې هغه بس کمپلینټ حل کړي او په ګراوند باندې دا غیر رزلټ نه هغه اوس ائیډنټیفای کیږي ورورو او دا غیر خلاف ایکشن کیږي په کده یو پالیسی اندر کوم افسران چې کمپلینټ ریزولف کړي نو بس لکه په ګراوند باندې سکرینی او یو دغه وکی چې بس دا مسله حل شو کنه نو دا اوس موږ ورو ائیډنټیفای کوو د څه خلک.
د خیبر پختونخوا د انډراید سیټیزن پورټل د پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ چارواکي عادل رضا په وینا چې دوی ته د چا لخوا هم شکایتونه راځي نو د هغې نوم نه ښودل کیږي او په 15 ورځو کې د یو تن مسله د هوارولو کوشش کیږي.
دا ورابی اکرم خان د خبر ایجنسی باړې ته ستانه شوی کډوال وای چې تر اوسه د دوی د بحالی لپاره سم ګامونه نه دی پورته کړل شوی او ځینی کډوال یې د اسانتیا او د نشوالي له امله بیرته پیښور ته تللی دي. دوی شکایت کوي چې کله د باړې او پیښور ترمنځ سفر کوي نو امنیتي ځواکونه ورسره ډیر سختي کوي. دوی وای په کار د مرستې ورسره وکړل شي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
د خیبر جنسی باړې ته خواوشا وکاله پس زیاتره بې کوره شوي قبیلې ستنې شوې. خو د دغو قبیلو خلک وایي چې په باړه کې ورته څه سهولتونه ورنه کړای شول او حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي او د پېښور باړې ترمنځه په تګ راتګ کې ورسره امنیتي ځواکونه اوس هم ډېره سختي کوي. د باړې اکاخېلو نه بې کوره شوی یو تن خوشحال خان پریدی خپل کلي ته راستون شوی او مشال ریډیو ته وایي چې د بیا بحالۍ کومې وعدې ورسره شوې وې هغه عملي نه کړای شوې.
ډېرې وعدې راسره شوې. تاسو لا به کورونه جوړېږي، سکولونه به جوړېږي، سړکې به جوړېږي، خو هغه مونږ لا یو شی په نظر را نغلو. مونږ چې کومه زندگی د ملک نه بغیر تېروله هغې په دغه کې شولو چې یار هغه خو مونږ خوا دې دی نه ولې چې دلته کورونه مو ټول کنډرې پراته دي او سړکې کنډرې دي او پلونه ټول چې کومه وران پراته دي مونږ تمه دوره په ډېر تکلیف ده. جی دا چیک پوسټونه ای لکه شپې خدا سه حال وی چې مازدیګر مر نه بعد بیا څو کور نه نشي وادای بچیک پوسټونو کا بیماری دسا او یا چې کمالا زخمی یا نور داسې بیماران یو درومه نو هغه کې چې کمالا ډیر ټیم لاګي ولې چې بچیک پوسټونو باندې زه په زه تلاشی کیږي بل خاص کر کې د بجلی ډیر غاټه مصاله دا
او د باړی میر خیلو ګل جمال پردای وای کلی ته کډه وړي وا خود سہولتونو د نشټوالي لامل بیرته په خبر مشخه لو تراغه
مو خپل کړه یو ډول اثر زمې تیرې کړه پس جار اغلم بنوي بو تکلیف وغاټ کورونا ټول ورانو ټیم نه تیرې دوه بګي مو بس پس ته لوړ شو بیا مو ته کړی لنده و سم پروت یو نو بنوي کنه بجلی نیوی بجلی مسله جوړه کړه وی سم نو غنج نتیجه سوالم نه راتل لیکل نه کول بس پسن کاډه روړلې ټول مرګری په تکلیف کې څوک څه پښتنه ته وګوي څنګه راته چې بس کاډه رو نوړې دلته خې پروت بار نه دې اړېشته نه مزدورې اړېشته نه شایسته ونهسته وګ نه ای سم نو
او د باډي یو مشر سهیل پردې د باډي وسنی حالت پاړه وای
چې کوم حالت مونږ اوس کسو کوم په سختې سره خلک یو خپل لوکیل نه وځي خپل غل نه وځي په لوشم اخلي ګوډنم کوزې دل کوي کاډم چې کوي ار څه مونږ دام نشو ویلې چې بالکل دا ما کوي نه سکیورټی کم دی اغه د خپل لیول سره کوي خو په بس زوینو کې انتهایی دغه حد نه زیاته سختی دو یو ټینشن غوندې وی چې اوه زه بیا پر شپږو تو چې پښتنو ورڅم دا به کر اسکو مخ کې به سم
د خیبر جن سید باړي خلکو د ستونزو په حق لمو شکل د یاد سیمه د کمی سملی غړي ناصر خان پر دې سره خبرې وشوي نو دوی ویل چې حکومت د باړي د بیا بحالۍ لپاره په یو لوی منصوبه باندې لاس پورې کړی دی خو په دې کې به لږ وخت لګي او په چک پوسټونو باندې چې کومه سختی کیږي په دې لړ کې به هم امنیتي چارواکو سره ووینو چې نرمي پکې راولي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال کړې ده او د باړې لوی بازار هم د تجارتي حلو ځلو لپاره خلاص کړی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
سبال پټوله نړۍ کې د ویلنټاینز ډے یاد مینه ورځ منځل کیږي په پاکستان کې د دې ورځې په حق لا بیلابل نظرونه دي ځینې وای په کار د چي دا ورځ منځل شي خو بیا ځینې خلک د اسلام پر ضد بولی او وای چې د منځلو دې ډډه وکړل شي نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سره ظاهر په رپورت کې اورو
د ځینو خلکو وینا ده چې دا مغربي تهذیب دی او باید چې له دې ډډه وکړل شي خو بل پلو بیا د ځینو خلکو وینا ده چې دا ورځ دی ومانځل شي ځکه چې په دې ورځ باندې خلک مینه خوروي همدارز د پاکستان صدر ممنون حسین د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوې دستورې ته خپل وینا کې ویلي دي چې ویلنټاین ډے یا ورځ د دوی د تهذیب سره هیڅ تعلق نه لري باید چې له دې ورځې ځان وژغورل شي د غرنګ د کوهاټ ناظم هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کوهاټ کې به په ویلنټاین ڈے باندی مکمل بندیز وی او سوک بہم پدی نامہ دستوری نہ کوی ہمداشان جماعت اسلامی گون پٹول پاکستان کی سبا ددی ورز دو حیا ڈے منزل پنم اعلان کڑے دے ددی پ ترس کی دی اسلام آباد انتظامی ویلی دی چی سبا پر سور لسم فروری د ویلنٹائن ڈے منزل اجازت تے خو غیر قانونی او غیر اخلاقی حرکات باندی با مکمل بندیز وی د یادون ورلڈ چی ہر کال پر سور لسم فروری دو منی ورز یا ویلنٹائن ڈے منزل کیگی او دا سلسلہ پا پاکستان کے ہم لسو کالو راہ سے را روانہ دا سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ د دې خبرونه اخیری شی بو تر رسیدلی لند خبرونه یو وار بیا لګل آیاز اورو
امریکا پر پاکستان د اتو اف شپاړ جنگی جازونو د خرڅولو او د سره د تربیه رادار او نور سامانو ورکولو منځوري ورکړی دا بل خو هین پر دغه اعتراض کړي او په نیوی دلی کې نن د امریکا سفیر حاضر کړي او ورته خپل احتجاج ریکارډ کړي دي ټاکل شوی د 400 باچا خان پونتون له ګل رزینه بیا پرانستل شي د باچا خان پونتون وایس چانسلر فضل رحیم مرود نن له مشال ډیسر په خبرو کې ویل چې پونتون لدی وجنه خلاصوي چې ګینه وس امنیت خشوي او مخکې خراب وو د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د سید فضل الله وحیدی د مندلو لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي د کونړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی تیر ورځ په اسلام آباد کې نامعلومه وسلوال لخوا وتښتول شو د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان شعیب مستغنی نن له مشال اډیو سره په خبرو کې وی چې د وحیدی مندلو لپاره ورته پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړي دا خبر پختونخوا د کرګ ضلع په یو جومات کې د دوو ملایانو ترمنځ په جګړه کې یو ملا وژل شوی دی د مشال اډیو خبریال وایي دا پیښه پرون د کرګ په ممبتي سیمه کې رامنځته شوې چې دواړو ملایانو د جمعې په خطبه لانجه وه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې رسټو کې درنه مرجوب لا وخت او دا مهال یې غړي په تیښته دي نوموړي دا خبره پرون په میونخ کې د امنیتي کانفرنس پر مهال کړې ده د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي چې روس سره ساده انتخاب موجود دی یا خو د مینس تړون په مکمل ډول عملي کړي او یا د بندیزونو ته تیار شي امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیا پر ختیځ اوکراین کې له بیلتون غوښتونکو سره د مرستو په تور اقتصادي بندیزونه لګولي ول د ناتو مشر یان سټولټنبرګ ویلي روسیا په روسیا یورپ بې ثباته کول غواړي او د اټمي طاقت په توګه مقصد یې ګاونډي هیوادونه راپارول او په دوی کې بې باوري رامنځته کول دي. بلخوا د فرانس وزیر اعظم مانیول ولاس ویلي چې روس باید په شام کې په وګړو بمباري بند کړي چې د امن خبرو اترو لپاره لاره هواره شي. دواړو مشرانو دا څرګندونې په میونخ ښار کې د امنیتي کانفرنس پر مهال کړي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولایا سر توړان دکړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ترسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شي وي. زه ملیحا میرزاده، ګل ایاز او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه په ګډه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.